آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي په مکړې د خبرونو لندېسته
ولسمشر اوباما د کندوز د روغتون د پیښې لامل بخښنه وغوښتله روسیې په سوریه کې راکټي بریدونه هم پیل کړي دي او د جرمني او فرانسې مشران وایي چې اروپا باید په ګډه د بحرانونو سره مقابله وکړي
نن پنج شنبه ده د دیار لسو څلور نوي کال د میزان د میاشتې شپاړسمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه اوریدلی سي د کندوز په ښار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه د تحقیقات غوښتنه په ننګرهار کې د پولیو د تازه پیښې په اړه رپورټ په نړۍ کې د مهاجرو د مالي ستونزو او د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې میشتو افغانانو د افغاني کلتور او هنر شپږمه کلیزه ولمانځله په دې باره کې رپورټونه اوریدلی سي
ولسمشر اوباما د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو په مبارک کې د مرګ ژوبلې د پیښېدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو
ولسمشر اوباما د ولسمشر غني سره تېر ماښام په تلیفون کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له افغان پوځیانو سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې څخه د کندوز د پیښې په اړه بخښنه وغوښته د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس وویل چې په دې برخه کې یوه اشتباه سوې او امریکا یې ذمهواري مني په بمباری کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تر سره سوه 22 ملکي کسان ووژل سول د بې سرحده ډاکټرانو سازمان په روغتون باندې برید جنګي جنایت بللی او په دې اړه یې د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده خو امریکایي چارواکي وایي روغتون په قصدي توګه نو په نښه سوی د بل خوا د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د ښار څخه یې وسلوال طالبان استلی دي
دا و د ولسمشر اوباما د څرګندونو په اړه د شافی سردار رپورټ او دا هم نور خبرونه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن وایي چې یو افغان بندي خوشی کوي پینټاګن ویل دی چې د امریکا د حکومت د ارزونې بورډ له ګوانتنامو څخه د 10 کلن محمد کمین د آزادولو پریکړه کړې ده هغه په 2008 کال کې د پوځي کمیسیون لخوا محکوم سوی وو خو په 2009 کال کې څارنوالانو هغه له لګول سوو تورونو نه سپین اعلان کړ محمد کمین په 2003 کال کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره د مرستې په تور نیول سوی وو د ارزونې بورډ ویلي دی چې د توقیف پر مهال د دغه افغان نیک چلند او رښتینولي ته په کتو سره د هغه د خوشي کولو پریکړه سوې ده دا مهال د کیوبا په ګوانتنامو کې 114 تنه بندیان دي چې په دوی کې د 15 کسانو د خوشي کېدو پریکړه سوې ده د سوریه حکومتي ځواکونو د سوریه د هما او ادلب په ولایتونو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي ځمکني عملیات داسې مهال پیل شوي دي چې پرون روسیې د کسپین د بهیرې څخه د خپلو جنګي بیړیو نه په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې راکټي بریدونه وکړل په دې اړه نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو چې زما همکاري تاسو ته ولي
د روسیې د دفاع وزیر دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په باب د اعتراضونو نورستو مسکو نیت کړی دی چې د امریکا او د ترکیې سره په دې باب د هماهنګۍ د پیل په سر خبرې شروع کړي د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوه ډله چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په هما او ادلب کې په داسې وخت کې بمباری کړې دي چې د سوریې عسکرو هم په دغو سیمو باندې د راکټونو گزارونه کول په همدې توګه د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو د هغې ډلې مشر چې امریکا روزلی دی د رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې د حلب په ولایت کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې د دوی د وسلو یو مهم او لوی ګودام تباه شوی دی.
او دا هم نور خبرونه. په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ګوند او حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د سول پلان منلی دی. دغه دواړو ډلو چې اتحاد سره کړی دی پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته خبر ورکړی دی چې دوی د سول خبرو ته لیواله دي. ملګرو ملتونو تیر عیسوي میاشت په عمان کې د سولې د اوافقیز پلان وړاندیز وکړ، خو د یمن ولسمشر منصور هادي ټینګار کوي چې حوثي یاغیان دي لومړی هغه سیمې خوشې کړي چې تیر کال یې نیولې دي او بیا به دی د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د جرمني سره اعظم او د فرانسې ولسمشر په اروپا کې د کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د قارې د یووالي غوښتنه کړې ده. د اروپا پارلمان ته د چهارشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې دواړو مشرانو وویل چې لا ډېرې همکاري ته ضرورت شته چې په اروپا کې په لسګونو زره مهاجرین او پناه غوښتونکي ځای پر ځای شي. په عین وخت کې اروپایي اتحاد د مدیترانې په جنوبي برخو کې نوي عملیات پیل کړي دي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي چې د دوه عملیاتو هدف دا دی چې د انساني قاچاقبرانو هغه کښتۍ کشف کړي چې غواړي په غیر قانوني توګه اروپا ته مهاجرین انتقالوي. او دا هم وروستی خبر، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د سنگاپور د ملي لوبډلې سره د 2013 کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې لوبه وکړي. دا په دغو سیالیو کې څلورمه لوبه ده. افغانستان په خپلو دریو پخوانیو لوبو کې دوی بایللې دي او یوه یې ګټلې ده. ملي لوبډلې سوریه او جاپان ته لوبه بایللې ده او د کمبودیا سره لوبه ګټلې ده. بل پلو ته د کرکټ ملي لوبډله زمبابوې ته رسیدلې ده. افغانستان به له زمبابوې سره 15 ورځنۍ او 2 د شلاورونو لوبي وکړي. دغه لوبي د اکتوبر 14 نیټه چې د جمعې ورځ کیږي پیلېږي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 10 دقیقې دی. په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د بسرحده ډاکټرانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د دې غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د دغه موسې پر یو روغتون باندې د اکتوبر په درېمه د امریکایي الوتکو د بمباری په باب دی د تحقیقاتو لپاره یو مستقل او آزاد کمیسون جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د جنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د بسرحده ډاکټرانو موسسه وایي څرنګه چې دغه کال جنگي جنایت دی، د جنیو د کنوینسول له مخې د یو دولت په غوښتنه هم په دې اړه د تحقیقاتو کمیسیون جوړېدلی شي او هم کولای شي چې له متحده ایالاتو، ناټو او د افغانستان نه وغواړي چې په دې اړه ورته لازم اسناد او شواهد ورکړي. دغه نړیواله طبي موسسه وایي کله چې د غوښتنه عملي شوه بیا به په فیصله کوي چې رسمن جرم عاید کړي او هم د توان لپاره غوښتنه وکړي او کنه. خو د ایم ایس ایف د موسسې رئیس جان لیو په جنیو کې یو مطبوعاتي کانفرانس د پوینا په وخت وویل چې تر اوسه ورسره د آزادو او مستقلو تحقیقاتو ژمنه نه ده شوې. د ایم ایس ایف موسسې رئیس جان لیو په دې اړه داسې وویل:
د فاکت اند سرکمستانسز اف دیس اتاک مست بی انویسټیګیټډ.
د دې پیښې اسباب او حالات باید وڅېړل شي او باید بې طرفه او آزاد ډول څېړنه وشي. موږ یوازې د امریکا، ناټو یا افغان قواوو په نظامي کمیسیون تکیه نه شو کولای. د متحده ایالاتو فوج د سه شنبې په ورځ دغه بمباری ذمهداري قبوله کړه او اعلان یې وکړ چې په روغتون باندې بمباری یو سهو وه چې له مرتکبینو سره به حساب او کتاب وشي. د بلې خوا دغه موسسه وایي چې د نړۍ هغو پګاویا حکومتونو ته لیکونه استولی دي او مرسته ورنه غوښتل ده چې د جنگي جرمونو په نړیوال کنوینسیون لاسلیک کړي دي، خو افغانستان او متحده ایالاتو دواړو د جنیو کنوینسیون باندې امضا نه ده کړې. مرمن لیو دا هم وایي چې موږ د جنگ په سیمو کې کار کوو، نو که چیرې په سوریه، جنوبي سودان، یمن او نور ځایونو کې د دوی د روغتونونو ساتنه سمه ونه شي، نو دوی به هم د کار کولو نه انکار وکړي. اغه په دې اړه زیاتای چې
if we let this go this as if you know it was a non event we basically giving a blank check and impartial.
که چیرې موږ په دې مسله ځان غلي کوو، پښتنه ونه کوو، نو معنا به دا وي چې موږ آینده د پر هم داسې پیښو لپاره لار خلاص پرېږدو، ځکه چې بیا به هر څوک په موږ بمونه وري او وایي به چې د پښتنه څوک نشته نو پروا نه کوي. د بنسرحد ډاکټرانو د ټولنې مشر وایي چې باید چې د جګړې د جرمونو په اړه د جنیو د کنوینسون درناوی وشي او د جګړو په جریان کې پر روغتونونو او طبي مرکزونو حملې کول د نړیوال بشري قانون په اساس جنګي جرم وبلل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د یوې پیښې د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. د ننګرهار په ولایت کې د پولیو شپږمه پیښه په داسې وخت کې ثبت شوې چې روغتیایي چارواکو ویلي د دغه ماشوم کورنۍ د واکسین ورکولو څخه مخالفت کړی و، خو د فلج شوي ماشوم کورنۍ بیا بل څه وایي. په دې هکله د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ واوري.
اوس مهال د ننګرهار په کچه د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې څلورې پاچین، یوې په شیرزاد و وروستۍ هغه په بټیکوټ ولسوالۍ کې ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اشرف احمدزی امریکا غږ ته وویل چې وروستۍ پیښه د چاردی په نوم سیمه کې موندل شوې چې پل شوي ماشوم بیخي واکسین نه دی اخیستی.
درې کورونه دي چې د چاردی کې په دغه کلستر کې دي، البته د آباد نه ډیر لري دي، د سیند په غاړه باندې پراته دي. دغه نور دوه کورونه ته زموږ کسان هم ورځي، روټین واکسین هم کوي او کمپاین هم کوي. د دوی ته هم ځي په دروازه باندې زموږ عامه په هوی والا لیکي چې سبا بل سبا بل سبا زموږ کمپاین ته باید واکسین وکړي. خو دوی ته ټیم ځي، دروازه ټکی، خو څوک ورته څوک نه راوباسي، وایي چې د کور کې اسمه ګوړو کې ماشوم نه لرو.
هغه وایي دغه کورنۍ د واکسینو په اړه سم پوهاوی نه لري، ځکه د واکسینو مخالفت کړي.
دوی اس د واکسین په اړه باندې ډېر خراب نظریې لري، وایي چې د فاحشي منستر راوړي او فالج منستر راوړي او ماشوم وخت نه مخکې ځوانه او زیاتره ښځې په دې خاطر نه کوي چې د ښځې شنډې او یا د نارینه جنس کمیږي، ښځینه جنس زیاتېږي، نو په دغه خاطر باندې دوی دې سره مخالفت کوي.
خو په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پلچي ویالک نیکه ثابت وای دوی کله هم د واکسینو مخالفت نه دی کړی. هغه وای دوی د کوډو په نوم په یو داسې سیمه کې اوسي چې د بټیکوټ او باریکا په منځ کې ده، ځکه ماشومان نه دی واکسین شوی.
د باریکا ګروپ نه پښتنه وکړه ولې ویلو چې تاسو دې ثابت کړ نو واکسینو لا کله راغلی نه چې تم را وخصو لرور موږ په خپل ځان دې باریکا او ټیم کې ده دوه کال کېږي چې موږ د ثابت کړ نه نیو راغلی او د بټکوټ ګروپ یالو چې موږ سکه به سودا او چې موږ ته د باریکاو ټیم لا والا کړي.
هغه وای کله هم د واکسینو مخالفت نه دی کړي.
دا بل په واکسین چې وو په دې کې کم دوله دی لاس کا سره غلی مال اوس په پچې په وګو زه به تباو برباد شم کو دا خونه کس کې می تعویل کړو حالتن ولا داخله ولا کړي و یو لګو نیم لګو په نور وسه بنو
د سیمې دغه اوسیدونکو وای په گاوان کې درې کورنۍ نورم لري چې هغه هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د پولیو واکسین په سترګو نه دی لیدلی. ولسی خلک وای څوک دیم د واکسینو مخالفت نه کوي، ځکه پالچوې ماشوم د کورنۍ او ټولنې د وګو بار ګرځي.
تر عمر عمر پورې څومره دا انسان ژوندې هغه وخت پورې په دغه خلکو باندې په دغه ټولنه باندې د وګو بار نو غوښتنه مې دا چې ولې تاسو واکسین نه کوئ. داسې کم لامل لږ تاسو دې ته اړ کړی چې واکسین نه کوي، ځکه که تاسو واکسین ونه کوي همدغه شان به ستاسو ماشومان چې دی بیا د نورو کورنۍ ماشومان به پیدا کیږي او په پلج به اخته کیږي، بیا به سره تاسو ستاسو کورنۍ لالهند وي. نو زه خو وایم چې دا واکسین ټول عام خلک وي.
سکال د افغانستان په کچه د پولیو دیارلس پیښې موندل شوي چې یوازې شپږې په ننګرهار کې دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8:30 دقیقې دی. سندره مو اوریدل اوس په مکړی ورپورته. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر مشر انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړی دی چې لکونه انسانان په نړۍ کې د جنگونو، شخړو او نورو مسایلو له کبله بې کوره کیږي. د دوی سره مرسته کوونکي ټولنې هم د مالی ستونزو سره مخ دي. لیزا شلاین داسې رپورټ لیږلې دی.
ودیوګانی چې پکې خلک د جګړې لوجه د خپل کورونو نه تختی د خلکو د بیچنۍ او بے وسۍ صحیح انزور نړۍ ته خای. کله چې په 2015 کال کې انټونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری سره دنده پیل کړه، نو په هغه وخت کې 18 میلیونه خلک د جګړې له لاسه بې کورو. اوس د لسو کلونو روستا د پیکور شو خلکو شمیر 80 میلیونه لوړ شوی دی. د 13 کلونو په مودې کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې UNHCR په منځني ختیځ، افریقا، آسیا او نورو سیمو کې 15 د شخړو سیمې ثبت کړې دي. د 13 کلونو په مودې کې د هغه خلکو شمیر چې خپل کورونو پریدي یو په دریو لوړ شوی دی. ګوتریس وای چې اوس دا د نړیوالو لپاره ډیره مشکله شوې ده چې د مهاجرینو په مسله ځان ننګار کړي، ځکه چې د سوریې په 15 کلنې جګړې کې دغه مسله اروپا ته وغځېده او دا وخت اروپا د دویم نړیوال جګړې نه وروسته تر ټولو لوی د مهاجرینو د بحران سره مخ دی. هغه وویل چې اروپا د مهاجرینو په مسله ځان ننګار کړی دی. هغه د 1945 کال د هنګری د مهاجرینو د آسترییا او یوګوسلاویا هوادونو ته د تختیدو یادونه وکړه چې څنګه ټولی اروپا د هنګری مهاجرینو سره سمدستي اړینه مرسته کړې وه. هغه وایي
What was possible then when Europe was still recovering from the worst war in human history should also be possible
څه چې هغه وخت ممکن و هغه نن هم ممکن کېدای شي. هغه وخت اروپا د دویم نړیوالې جګړې ځپلی و او د هغې نه ځان جګورو. شاوخوا نیمایي میلیونه مهاجرین اروپا ته راغلي دي. شاوخوا 15 زره تنه هر ورځ اروپا ته راځي. دا ډېر لوی شمېر دی، خو که چېرې سم انتظامات وشي نو دا خلک په اسانۍ ځای په ځای کېدای شي. خاغلی ګوتریس ویلي چې د اروپا د مهاجرینو مشکل د نړۍ د روانو مسلو نه یو مسله ده. هغه ویل د مثال په توګه په تیر یو کال کې د شخړو د لاسه د جنوبي سودان، یمن، مرکزی افریقا، نایجیریا، یوکراین او افغانستان دننه او بهر میلیونه خلک بې کوره شوي دي. هغه ول چې یو ان ایچ سی آر او نورې مرستندوی ادارې دغه خلکو سره د مرستې لپاره چې څومره پیسو ته ضرورت لري د هغه نیمایي لري. دوی د نړۍ په مختلفو برخو کې شاوخوا شپږ اتیا میلیونو خلکو سره مرستې ته ضرورت لري. هغه ویل چې ځینې خلک تور لګوي چې بشري مرستندوی ادارې په سمه توګه کار نه کوي او نظام یې ګډوډ دی، خو هغه وایي چې نظام بالکل سم دی، د هغوی یوازینی مشکل مالی مشکل دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سکال د افغانانو د کلتور او هنر شپږم کلنی جشن د ورجینیا ایالت په شمالي څنډه کې د تعلیم د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ټولنې په زیار جوړ شوی و. جشن د سهار په 11 بجو پیل او د مازدیګر تر 2 بجو یې ادامه درلوده. سره له دې چې هوا ډیره سړه وه، خو د ورجینیا په شمول د ګاونډي ایالتونو نه په سلګونو افغانانو په کې برخه اخیستې وه. په جشن کې موسیقي، د کالیو نندارتون، ټوکې ټکالی او نڅاګانو ته ځای ورکړ شوی و. ځوانانو چې زیاتره یې د افغانستان ملي جامې اغوستي وي، اترنونه او د خوخې نڅاګانې کولې. دا جشن هر کال ورجینیا میشتي افغان ځوانان جوړوي. په جشن کې ګډون وړیا وي او د افغان ماشومان لپاره ښه فرصت دی چې د خپل هیواد د کلتور او عنعناتو نه خبر شي. مینه پوپال چې هر کال د جشن په جوړولو کې زیار باسي، امریکا غاک ته د جشن د جوړولو د هدف په اړه داسې وویل:
دا غوته ټول افغانان چې په ورجینیا په شهر کې ژوند کوي، موږ ټول د کال یو پلا سره راټول شو غواړو چې د امریکایانو د نورو خلکو ته خپل د کلتور، خپل کالي، خپل خوراک او ښکارکو دا د هر ملک خلک د ارد د کال یو پلا دلته میلا جوړي انوان پاکستانیان. نو زموږ د هر کال د اکتوبر په اشکي مشتا ټول څه خپل د تخته د فستیوال مو په ګیټ وی پارک راځلند کې د ورجینیا نیولې دي.
اکثره کورنۍ د خپل ماشومان سره په دغه جشنونو کې برخه اخلي او د خپل خپلوانو او بلګرو سره د لیدو ښه فرصت ګڼي.
زه په پرنسپل ورجینیا کې ژوند کوم او دا څنګه جوړول د افغانانو ته فائدې لري. الحمدلله اوس د خپل افغانانو سره ولیدل، هغه افغانان چې پیژنم مګر کلونه کلونه لیدل مې نه ونن مې ولیدل او ډېر ښه بازار ده، کالي، جولری، خدوړی، هر شی ډېر ښه، پروګرامونه یې، اتنونه، موسیقي، موزیک د شوینه ډېر ښه او د سات متر شو
په نظر دی ښه پروګرام دی. دا یو افغان مېرمن و چې په جشن کې د خپل کورنۍ سره ګډون کړی و. د افغاني کلتور او هنرونو په شپږم کلنی جشن کې افغان هنرمندانو په رضاکارانه ډول د ماشومانو په مخونو ملي بیرغونه رسمول، کاغذ پرنونه ورته جوړول او حتی دا چې یوې ډلې د خلکو عکسونه اخیستل او په وړیا یې ورته چاپول. د جشن په یوې څنډه کې د ګلې په نامه یوې افغاني پیغلې د نجونو په لاسونو نکریزې ښودلې او د خپل کار نه ډېر خوښه وه.
او نن می ولا اس نه پیرم څومره څونه فرنه ویلی خو یو 2000 روپے جوړې کړې. بس لاس په خاله مارچانا لاس روپے.
نو تر کوم نکریز نه نکریز دې کم نکړې دي؟
دا نکریز مې د کابل نه راوړي، دې خاصه نکریز دي، اخران خالي تازه دي او کوم کوم کلام پر کې نشتا. بس دا په لاسونه نه وایم، بیا پاس زری په وایم، بس واره دې ته خوشالي دي.
اسره هم دلته راغلی دا د نکریز څنګه توړه د پلاسونی نکریز مې هم لګولې دي.
زه ډیر خوشاله یم چې تاسو ما فامیل سره هم نور افغانان قسم دي.
نن ورځ چې دلته راغلی څه شې دی ولیدل چې شې دی خوښ شو؟
زما کې کی ستر شو یم، ځکه مې ډیر راځي افغانان لکه ډیر ملي دي نه دي، خدای اول ور و چې افغانان ټول یو ځای شي او ډیر مې خوښ شو. دا وې سندرې سندرغاړي مې ډیر خوښ شو، دا ته نکریز مې ډیر خوښ شو.
افغان سپورتمن صدیق الله صدیق چې قنداري غاړې اغوستي وه او دای لومړی ځل و چې په دې جشن کې برخه اخیستي وه، دا ډول جشنونه جوړېدل ښه ګڼي او د نورو نه هم غواړي چې په دې ورځ دی ملي جامې واغوندي.
مننه موږ دغه فستیوال ته راغلی یو چې دلته د کال کې امریکا کې یو ځل جوړیږي او دا زما اول ځل دی. دلته د افغاني کلتور په اړه باندې مو هڅه ولیدله او هلته مو مشاهده کړه ده او تقریبا ټول افغانان چې دلته امریکا کې اوسېږي هغو ګډون کړی دی. د افغانستان د کلتور لاسي صنایع او موزیک وي مثلا دغه دلته افغان کلتور پات زه زما نظر دا دی چې نما چې څنګه توقع درلوده په هغه ډول باندې نه و ځکه د پروګرام دپاره د یوې هفتې راهیسې زه خبر وم او ما غوښتل چې زه ګډون واخلم او ما دلته راتللم هم ما خپل افغاني جامې واچولې او زه دا فکر ما کوي چې ټول به دلته 100% افغاني جامو کې وي چون افغاني کلتور په اړه باندې دا پروګرام دی نو باید ټول به خوشما ول دلته تقریبا 80% ټول د دې ځای په جامو کې یعنی په بدلون هم درشې کې دي. نو زما دغه یو ارزو ده توقع ده چې داسې پروګرامو کې چې د کلچر یا د کلتور په اړه موږ بحث کوو باید 100% ټول په خپل افغاني جامو کې وي چون خپل افغاني کلتور موږ دوی ته وسوي چې موږ څوک څه کوو او څنګه جامې څخه استفاده کوو.
د جشن جوړونکي وایي هله لري چې په دې کار سره به نه یوازې افغان ماشومان د خپل کلتور نه خبر شي بلکې کوخه کوي چې د امریکایانو په شمول د نورو هیوادونو خلکو ته هم په جشن کې د ګډون بلنه ورکړي او د افغان کلتور په اړه ورته معلومات ورکړي. عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو فهم کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه به د 14 او 15 درجو په شاوخوا کې وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 14. په خوست کې به نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په هلمند کې 18 ټیټه 19. او په فراه کې به هم د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 21 وي او اسمان به شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په دوی کې نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي او د افغانستان نړۍ په اړه کې به مهم معلومات تاسو ته درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.